احمد شبریم د ازادي رادیو د اتو بجو په خبرونه کې ستاسو کوربا السلام علیکم په دې خبرونه کې مو د افغان سولې په تړاو د کابل په کوربه توپ د نړیوال غونډې لپاره خبرو د خبرونه د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه د سولې ولسی حرکت له حکومت او طالبانو غواړي چې د سولې وخت دریم غړي ته وسپاري په ترکیه کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې یو شمېر افغان کډوال مړه شوي او د روغتیا نړیوال سازمان له کووېډ 19 ناروغۍ سره د خپلې مبارزې د ارزونې غوښتنه کړې د خبرونو تفصیل د سولې ولسی حرکت وایي حکومت او طالبان دې دریم غړو ته اجازه ورکړي چې یوه ګډه کمیټه جوړه کړي او د سولې لپاره کار وکړي د حرکت د افغانستان په شل ولایتونو کې د سولې په ننګه د هممهالو غونډو له جوړولو وروسته د پنجشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل له ټولو شکیلو خواوو غواړو چې جګړه ودروي د دې حرکت یو مخکښ غړي اقبال خیبر ازادي راډیو ته وویل
ټولو پر توافق دا څنګه شونه ده چې دوه ډلو د شل کال سره وژلي او خپل د سره راسي او سره کښېدني اوس ضرورت دی چې طالبان هم حکومت هم یوې درېیمې ډلې ته اجازه ورکړي چې د ولس له منځه را جوړه شي او د ملل متحد استازي هم پکې وي چې دوی د دواړو ترمنځ مینځګیري او منځګړیتوب وکړي
ښاغلی خیبر زیاته کړه د سولې ولسی حرکت باور لري چې د جګړې د درېدو په صورت کې که د سولې خبرې هر څومره اوږدې شي ستونزه نشته ځکه چې ولس به له مرژوبلو او مصیبتونو خلاص وي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له پرله پسې څېړنو وروسته ورته څرګنده شوه چې د یوې بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې یو شمېر افغانان مړه شوي دي د دغه وزارت له خبر پاڼې سره سم په دې پیښه کې چې د سرطان په اومه نیټه وشوه له اویا تر اتیا تنه مړه شوي دي د ترکیې د وان شار چارواکو په انقره کې د افغانستان سفارت ته ویلي بیړۍ د سخت توپان له کبله ډوبه شوه او یوازې یې ماڼو ژوندی پاتې شو په انقره کې د افغانستان سفارت د بهرنیو چارو وزارت ته ویلي چې تر اوسه د دیارلس تنو مړي موندل شوي او د نورو د موندلو لپاره هڅې روانې دي تر دې وړاندې هم د ترکیې په اوبو کې د هغو بیړیو د ډوبېدو خبرونه ورکړل شوي چې پناه غوښتونکي یې په غیر قانوني ډول یونان یا ایټالیا ته بیول د جرمني د اوبرګو نزبرګ شار پولیسو یو افغان د خپل میرمنې د وژلو په تور ونیوه د جرمني رسنۍ وای یو افغان چې و دې شکلن د خپل میرمن په چړو وهلې او وژلې ده د میرمن هم افغانه ده د پولیسو په وینا دغه افغان چې نوم یې پټ ساتل شوی په بس کې د دوو سپرلیو او د خپلو لسو ماشومانو په مخ کې خپل میرمن وژلې ده پولیس وای چې هغه له پیښې وروسته وتښتید خو د موندلو لپاره یې له هلیکوپتر څخه کار واخیست تر دې چې د شار په لمنه کې ونیوه نامعلومو وسلوالو د تورغونډي ګمرک امنیتي مسول وشه په هرات ولایت کې وی امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل نامعلومو وسلوالو پرون ناوخته د هرات تورغونډي پر لور لوی لار د تورغونډي ګمرک د امنیتي ټولي پر مسول میرویس حمله وکړه هغه ووشه او د نوموړي درې ساتونکو وتښتول د ترکیې چارواکو د کورونا وایروس د خبرېدو له کبله د نړۍ او بخشی دا خبر به وروسته په تفصیل درکړم چې مسابقه ځنډول شوې دي خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي موافقه یې کړې چې د کورونا وایروس په وړاندې د دې ادارې د ځواب ویلو په اړه دي یو متخصص پلاوی بیا کتنه وکړي د دې ادارې رئیس تیډیروس ادانوم ګبریوسس په دې اړه پرون په یو ویډیو کانفرنس کې وویل
Member states also agreed that WHO should initiate
د روغتیا نړیوال سازمان د غړو هیوادونو هم موافقه کړې چې دا اداره باید د کووېډ 19 په وړاندې خپل جواب د زده کړو درسونو هر اړخیز او خپل واکار ځونه پیل کړي دا د ځان پاړه د فکر کولو وخت ته څو نړی ته چې په هغه کې ژوند کوو ګورو او د انسانانو د ژوند ژغورلو او د دې اخیستونې ناروغي د کنټرولولو لپاره په ګډه لارې چارې ومومو او خپل همکاري زیاته کړو بلورته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مای پومپیو د روغتیا نړیوال سازمان څخه د امریکا د وټولو په باب د ترامپ د حکومت د پریکړې دفاع وکړه د وویل د ملګرو ملتو دا اداره د خپل اصلي ماموریت په تر سره کولو کې پاتې راغلې ده پومپیو پرون خبريالانو ته وویل د روغتیا نړیوال سازمان وخت په وخت بیا بیا شوډلې چې له هغه نیمګړتیا او زیانمن شوی چې د خپل ماموریت په شپړولو ته نه پریشتي او دا د نړۍ لپاره یو خبرداري دی د امریکا حکومت د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش ته خبر ورکړ چې امریکا د روغتیا نړیوال سازمان په یو کال کې په دې خاطر بوسي چې د کورونا وبا په وړاندې د دې سازمان پر اقداماتو غوسه ده د ترکی چارواکو د کورونا ویروس ته خبرېدو لکبل د نړۍ د کوچیانو مسابقه یو کال وځنډولې. ټاکل شوی و چې دا سیالۍ د سش کال په مني کې د ترکیې په بورسا ښار کې وشي. په ترکیه کې د کوچیانیو لوبو د نړیوال فدراسیون رئیس بلال اردوغان پرون وویل دا پریکړه د ترکیې د بهرنیو چارو، ځوانانو او سپورت او همداراز د روغتیا د وزارت په مشوره د دې لپاره وشوه چې د کورونا ویروس ته پیښو مخه ونیول شي. د نړۍ د کوچیانو مسابقې لومړی پلا په 2014 کال کې په قرغیزستان کې پیل شوې. په کوچیانۍ مسابقو کې آس ځغاسته، څانګه، غشي ویشتل، خوانیول او یو شمېر نورې لوبې شامل دي. په دې سیالیو کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو ترڅنګ افغانستان، منګولیا، فلیپین، ترکیه، روسیه او حتی د امریکا لوبډلې او لوبغاړي ګډون کوي. دا خبرونه اوس اجر ډوپ منځنۍ سپه دول شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل کې مو د سولې په اړه د نړیوالې غونډې له پریکړو خبره وو او په خبرونه کې مو په دې اړه د سیاسي چارو د یو کتونکي نظر اخیسته.
اوس حکومت کوشش کوي چې د سولې پروسې مالکیت په خپل لاس کې ولري. د دې لپاره داسې ناستې جوړوي چې دا ښه ده ترڅو افغانان د سولې پروسې مالکیت په خپل لاس کې ولري.
په یوه تفصیلي راپور کې دا موضوع څېړو چې طالبان به په راتلونکي کې په یوه سیاسي حرکت بدل شي.
سیاسي مشروطه هغه پیدا کولی شي چې هغه موافقه چې امریکایانو سره کړې ده په هغه په اساس باندې د افغانستان د حکومت سره مذاکرو ته کښېني او د مذاکرو په نتیجه کې یو نتیجې ته ورسي.
له هلمند به د پولې د کار په اړه واوري.
تر تاریاکو ډېره ګټه هم کوي، تر تاریاکو ډېر کښت هم ډېر دی. تاریاک په فصل کې تقریبا په کال کې یو کښت کېږي، دا دوه کښته کېږي.
د کور کلی په پروګرام کې د سلام مشورې مسله څېړو.
مارکیټ کې مې دوکان مې واخیستو، کور سره مشوره مې نیمې کړي، لږ تاوان مې.
د ښځو پروګرام نیمه نړۍ کې مو د ښځو د کار موضوع راخیستې.
پنځه کاله کېږي چې زه خپله خیاطي کوم، نغه مسله په خپل مشکلات خپل مخې ته وړم.
افغانستان په تیر یو اونۍ کې د سولې په اړه د سیمه ییز اجماع د رامنځته کولو لپاره د درو مهمو غونډو کوربه و. ولسمشر اشرف غنی پرون په هغه آنلاین غونډه کې چې د افغانستان د باندنیو چارو وزارت را بللې و، وویل د داسې سولې غوښتونکی دی چې افغانستان په شا لاړ نه شي، بلکې د تیرو نږدې دوو لسیزو بریاوې خوندي پاتې شي. د کنفرانس برخوالو په طالبانو غږ وکړ چې جګړه بس کړي او بین الافغاني خبرې پیل کړي. د چارو کتونکو دا غونډې د سولې د پروسې د مالکیت د خپلولو لپاره د افغانستان د حکومت هڅې بولي. اسمت څاروان راپور لري.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د داسې سولې غوښتونکی دی چې په سیمه او نړۍ کې د خپلواک ولسواک او متحد افغانستان په توګه د تیرو 19 کلونو بریاوې خوندي کړي. ښاغلی غنی دا خبرې پرون پنځشنبه په کابل کې د سولې د پیاوړتیا په نړیوال کانفرنس کې وکړې. په دې کانفرنس کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له لوري د ویډیو له لارې ترتیب شوی و، ګډونوالو د اورکم، د ملکی مرشوبلو د پای ته رسېدو، عمومي اوربند او د بین الافغاني خبرو د پیلېدو غوښتنه وکړه. دوی په بین الافغاني خبرو کې د افغان ښځو د ګډون غوښتنه هم وکړه او د بندیانو د خلاصون په اړه د وروستیو اقداماتو هرکلی وکړ. دا په داسې حال کې ده چې لا هم څرګنده نه ده چې د نږدې 600 طالب بندیانو پر سر د دواړو خواوو ترمنځ اختلاف حل شوی او که نه دی. پرون د افغانستان د حکومت سرچینو وویل چې طالبانو منلی چې د خپلو شاوخوا 600 بندیانو په ځای چې افغان چارواکي له خلاصون سره مخالفت کوي د خپلو نورو غړیو د خوشي کېدو لیست وړاندې کړي. خو په قطر کې د طالبانو د دفتر ویندوی سهیل شاهین بیا ویلي چې دوی د افغانستان حکومت ته متبادل لیست نه دی سپارلی. ولسمشر غنی کنفرانس ته وویل چې د طالبانو له لوري تاوتریخوالی د ژورې اندېښنې وړ دی او د افغان امنیتي ځواکونو خلاف د طالبانو د تشدد اندازه د نه منلو ده. د افغانستان د ملي پخلاینې د ملي شورا رئیس عبدالله عبدالله غونډې ته وویل همدانون د طالبانو په حملو کې 15 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. د وویل افغانستان د عمومي اوربند لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي د وړاندیز هرکلی وکړ، خو طالبان حاضر نه شول چې اوربند وکړي. ښاغلی عبدالله همداراز وویل چې د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره اوربند په کار دی او د سولې په خبرو کې به هم د دوی لومړۍ خبره د اوربند په اړه وي.
initial agendas, including ceasefire.
په لورنۍ ایجنډا کې د اوربند په شمول سخت مسایل شامل دي چې د دواړو خواو ترمنځ پرې اختلاف شته، لکه د افغانستان اسلامي جمهوریت او د دوی ایدیالوژي د اسلامي امارت. په دې به په موازي ډول خبرې کیږي. همداراز به په انتخاباتو، د ښځو، ځوانانو او اقلیتونو پر حقونو، د خلکو پر ازادیو او د تیرو 19 کلونو پر بریاو به د یو بل تر څنګ خبرې
کیږي.
کابل د دوشنبه په ورځ د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د سیمه ایز اجماع د پیاوړتیا لپاره د ویډیو کانفرنس کوربه و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې کانفرنس برخوالو د تاوتریخوالي د بس کېدو غوښتنه وکړه. د سه شنبه په ورځ له لرې د ستراتیژیکو خبرو اترو په درېیم کانفرنس کې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیرانو په افغانستان کې د تشدد د کمیدا او د بشر دوستانه اوربند پر ټینګېدا ټینګار وکاوه. د سیاسي چارو شنونکی هاشم وحدت یاروی د سولې پروسه یو اوږد بهیر دی او وایي چې تر اوسه په دې پروسه کې د افغانستان حکومت له پامه غورځول شوی و او نور هیوادونو لکه پاکستان او قطر دا پروسه په خپل لاس کې اخیستې. خو د کابل وروستۍ غونډې د دې وضعیت د بدلون لپاره د افغان حکومت یوه نسبتا بریالۍ هڅه وه.
اوس حکومت کوشش کوي چې د سولې پروسې مالکیت په خپل لاس کې ولري. د دې لپاره داسې ناستې جوړوي چې دا ښه ده تر څو افغانان د سولې پروسې مالکیت په خپل لاس کې ولري او د هیواد برخلیک معلوم کړي. او بین افغاني مذاکرات هم ژر پیل کیږي، ځکه د آزاد شوو طالب بندیانو تعداد هم هغه د 5000 ته نږدې شوی. اما حداقل دا به څو کاله ونیسي تر څو بین افغاني مذاکرات یو مثبتې پایلې ولري، ځکه د طالبانو او باقي افغانانو ترمنځ فکري تفاوتونه زیات دي.
طالبانو د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې له امریکا سره د سولې له موافقې وروسته پر امریکایي پوځیانو حملې ودرولې، خو پر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو یې بریدونو ته دوام ورکړی دی. د دې موافقې پر اساس ټاکل شوې وه چې د افغانانو ترمنځ د مارچ په 10 خبرې پیل شي، خو دا خبرې ظاهرا د بندیانو په تبادله کې د ستونزو له کبله تر اوسه ځنډیدلې دي.
په کابل کې د نږدې 60 هیوادو او نړیوالو مؤسسو استازیو په پرونی غونډه کې له طالبانو د اوربند او د بین الافغاني خبرو د پیلېدو غوښتنه وکړه. د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې او د بین الافغاني خبرو د پیل له هڅو وروسته دا پوښتنه کیږي چې آیا طالبان د دې ډلې د جوړښت له پیله چې تر ډیره د یوه پوځي جریان په توګه پاتې شوي په یوه قوي سیاسي حرکت بدلېدای شي؟ دوی به څنګه په یوه سیاسي ماحول کې له بېلابېلو ګوندونو سره ګډ ژوند وکړي او د خلکو له ملاتړه به برخمن شي؟ فریبا ظاهر په دې اړه تحلیلي راپور لري.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په ترڅ کې چې تمه ده د طالبانو او حکومت د بندیانو د تبادلې د بهیر تر بشپړېدو وروسته پیل سي، د افغانستان د راتلونکي سیاسي ماهیت او په واک کې د بیلابیلو سیاسي جریانونو او ګوندونو د ونډې پر څرنګوالي بحث کیږي. که څه هم د دې خبرو د پیل دقیقه نیټه معلومه نه ده، خو ورلمخې د پښتون مطرح کیږي چې آیا طالبان له یوې پوځي ډلې څخه په یوه سیاسي جریان د بدلېدو ظرفیت لري؟ د امریکا د ملي دفاع د پوهنتون پروفیسور او د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي په یو پیاوړي سیاسي ګوند د طالبانو د بدلېدو د څرنګوالي په ځواب کې وویل چې طالبان اوسمهال پوځي ځواک لري او سیاسي مشروعیت به له امریکا سره د موافقې په اړه د خپلو ژمنو په عملي کېدو سره ترلاسه کړي. نوموړي د ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
په اوسني شرایطو کې خو طالبان یو نظامي قدرت دی، خپل مشروعیت هم په جنگ باندې متکی کوي، یعنی د جنگ له لارې ځان ته مشروعیت پیدا کوي. مګر سیاسي مشروعیت هغه پیدا کولی شي چې هغه موافقه چې امریکایانو سره کړې ده او په هغه په اساس باندې د افغانستان د حکومت سره مذاکرو ته کښېني او د مذاکرو په نتیجه کې یو نتیجې ته ورسیږي او د افغانستان په بدنه کې شامل شي، هغه وخت سیاسي مشروعیت هم پیدا کوي.
ډاکټر جلالی زیاتوي چې طالبان په هغه صورت کې په یو سیاسي ماحول کې فعالیت کولی سي چې د افغانستان له سیاسي، ټولنیزو او کلتوري ارزښتونو سره سازګار سي. نوموړی وایي که څه هم افغان حکومت غواړي طالبان د حزب اسلامي په څیر له دولت سره یو ځای سي، خو شرایط بیل دي. او د ښاغلي جلالی په خبره حزب اسلامي د افغانانو ترمنځ مسله وه، خو د بهرنیانو هڅونه ورسره وه، مګر طالبان د هغې نړیوالې موافقې له مخې چې له امریکا سره یې لاسلیک کړی د سولې په بهیر کې شاملېږي. په همدې حال کې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد نصر الله ستانکزی په دې باور دی چې طالبان په یوه سیاسي حزب د بدلېدو وړتیا لري، خو نه داسې ګوند چې په لویدیځو لیبرال ټولنو کې تعریف سوی وي.
د دوی په سیاسي حزب د دې لپاره ز فکر کوم د دوی په خپل منځ کې د ظرفیتونه او اړتیاوې شته، په دې معنی چې دوی د قدرت تجربه لري د څو کالو او همدارنګه د نورو سیاسي مبارزاتو او پوځي مبارزاتو او نړیوالو سره د مناسبات له امله دا تجربه لري کولی شي چې دغه استفاده وکړي او یو سیاسي ګوند بدل شي. اما پوښتنه دا ده چې هغه شی چې په لیبرالیزم او اوسنۍ نړۍ کې د حزب په نامه مطرح کېږي، طالبان په عقیده لري که نه لري؟
شغلستان اگزی په ګنګوندی ماحول کې د طالبانو د کار او تعامل د ترنګوالي په اړه ازادي رادیو ته وویل چې په افغانستان کې داسې پیاوړي سیاسي ګوندونه نشته چې د بیلګې په توګه مطرح سي او په روانو حالاتو کې خپل اغیزمن رول ښکاره کړي. په همدې حال کې آزاد خبریال او سیاسي کارپوه سمی یوسفزی په دې باور دی چې طالبان تر ډیره پوځي وړتیا لري او له سیاسي تعاملاتو لرې پاتې شوي دي. نوموړي له ازادي رادیو سره په خبرو کې شک وښود چې طالبان په اسانۍ وکولای سي په یو سیاسي قوت بدل سي.
د جګړې ظرفیت پکې ډیر زیات، البته د سیاسي نبوغ او سیاسي تعامل او برخورد نه ډیر لری پاتې شوی دی. له دې امله زه اوس هم شک کوم چې طالبان به په اسانۍ سره داسې یو قوت جوړ شي چې په یو سیاسي قوت واوړي. دوی اوس هم دا فکر کوي چې د دوی ټول واک، اختیار، قوت او اهمیت په دې کې د چې دوی سره باید ټوپک وي. کدی ټوپک د لاس ور کوي بیا هر څه د لاس ور کوي. لدی عمل دوی یو ډول له عدم مسؤلیت او د احساسي کمتری یا د کمبوت کار دی.
شغله یوسف سی وی طالبان لای وډیر محروم قشر څخه راپورته سوی دی، نو فکر کوي چې خلک او نړیوال ټولنه یې پر وړاندې ناسم چلند کوي. هغه زیاتوي دا بل وخت مخ کوي چې وی طالبان حتی د یوې کمزورې دیموکراسي په چوکاټ کې د نور ګوندونو تر څنګ درېدو ته له ذهني اړخه چمتو دي کنه. طالبانو تر دې وړاندې په افغانستان کې 15 کاله واکمنۍ کړې. په دې موده کې که څه هم امنیتي اړخه ترې واحد خلک راضي ښکارېدل، خو تر څنګ نور مسائل لکه له تعلیم او کار څخه د ښځو او نجونو محرومول او نور ټولنیز محدودیتونه د دې سبب سول چې خلک په یو واټن کې ترې پاتې سي. او په نتیجه کې اوس چې د سولې خبرې نږدې کیږي، همدا مسلې د اندېښنې په توګه راپورته کیږي. طالبان وایي چې اوس د پخوا پرتله ذهنیت بدل شوی دی او حتی دوی په خپل دغه محل ځینې کړنې تیروتنې ګڼي، خو سیاسي کارپوهان دا ژمنې په الفاظو پورې محدودې بولي او وایي د ذهنیت بدلېدل به یوازې په عمل کې ثابتېږي. دغه وضعیت ته په کتو دا پوښتنه راپورته کیږي چې طالبان د یو سیاسي ځواک په توګه مخته سي څومره ولسی ملاتړ به ولري. په دې اړه د کارپوهانو د محتاطانه ځواب په ترڅ کې د افغانستان د سولې چارو یو فعال شفیع اعظم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
وروسته له دغه شلکلنې جګړې نه عام خلک دا تمه لري چې کچېته د سولې درسيږي بیرته به دوی یو قوي مرکزی نظام رامنځته کړي، فساد سره به جدي مبارزه کړي، د امنیت په برخه کې چې تر اوسه پورې خلک خاطرات نه لري امنیت به رامنځته کړي. دا غوښتنې چې د عام خلکو غوښتنې دي او دوی په دې اړه باندې تقریبا ښه سابقه لري. نو د سولې سابقې او دغه یو ضعف چې دوی درلودل چې دوی په تېر حکومت کې ونه سوای کولای چې نړیواله اجماع ځان په رسمیت په غوږ باندې پیژني، نو که دا پلس پوینټ هم په دوی باندې اضافي شي نو زه کوم چې دی به یو بیساره ولسی ملاتړ ځان سره ولري.
د چارو شنونکو په ټوله کې په دې باور دي چې که طالبان د تیر واکمنۍ تکرار په ذهن کې ولري نو سیاسي واک ته رسیدل به ممکن نه وي، ځکه هغه کړنې نه د افغانانو او نه د نړیوالې ټولنې لپاره د منلو وړ دي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
مونپلی د کوکنارو ځای نیولی شي. په تیره بیا چې همې کرل اسانه دي او همې ګټه شده. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې له هلمند په اړه تفصیلي راپور لرو، خو دمګړی به د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې راوړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونه ته احمد تکل کتنه کوي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې پر سر لانجه په یو تحلیلي مطلب کې څېړلې ده. ورځپاڼه د حکومت د یوه ویاند هغه وینا راخیستې ده چې وایي افغان حکومت د بین الافغاني خبرو د پیل په هیله د نورو طالب بندیانو د خوشي کولو پریکړه وروسته له هغه کوي چې طالبانو د خپلو 200 بندیانو اصلاح شوی لست ور وسپاره. نیویارک ټایمز زیاتوي د شاوخوا 600 طالب بندیانو د خوشی کولو پر سر لانجې د افغانستان د 19 کلنې جګړې د پای ته رسولو په مقصد د امریکا په منځګړتوب بین الافغاني خبرې له خنډ سره مخامخ کړي دي. په داسې حال کې چې له دواړو خواوو د بندیانو د خوشی کولو بهیر روان و، افغان حکومت ویل چې پاتې بندیان په امنیتي دلایلو نه خوشی کوي. ورځپاڼه لیکي چې د حکومت لویدیز متحدان هم د دې کسانو د خوشی کولو مخالف دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل رویټرز خبری آژانس ته ویلي دي چې د مخکینی لست له رادېدو وروسته طالبانو د خپلو بندیانو نوی لست حکومت ته وسپاره. ښاغلی فیصل ویلي دي چې د بندیانو د خوشی کولو لړۍ به دوام وکړي، خو هغه ټینګار کړی چې بین الافغاني خبرې باید سمدستي پیل شي. طالبانو د حکومت د نوي دریځ په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو نیویارک ټایمز لیکي تر اوسه معلومه نه ده چې آیا دا ډله به افغان حکومت ته د سپارل شوي نوي لست په اساس خبرو ته چمتو وي که نه. بلې امریکایي ورځپاڼې د هیل هم د افغانستان په اړه یو مطلب خپور کړی چې سرلیک کېدی د امریکا د کانګرس ځینې غړي افغانستان ته د پوځي ځواکونو د استولو د دوام پلویان دي. په مطلب کې راغلی چې متحد ایالات 19 کاله د افغانستان په خونړۍ او ناپایه جګړه کې ښکېل و، خو خپل اصلي ماموریت چې هدف یې د سپتمبر د 11مې له برید کوونکو سره عدالت و ترې هیر شو. د مطلب لیکوال زیاتوي چې اوس د افغانستان ماموریت د امریکا له ملي ګټو سره مستقیم ارتباط نه لري، خو د دې جګړې انساني او مالي بیه په حیرانوونکي ډول لوړه ده. د هیل د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه پلان چې غواړي د افغانستان جګړه پای ته ورسوي او د بل کال تر پایه ټول ځواکونه ترې وباسي ستایي، خو په عین حال کې د لیز چینی او جیسن کراو په مشرۍ د کانګرس د پوځي خدماتو د کمیټې هغه وړاندیز ته اشاره کوي چې د امریکا د کلنۍ دفاعي بودیجې په لایحه کې د تعدیل غوښتنه کړې. د دې تعدیل له مخې به د هغو پوځیانو شمیر چې باید له افغانستانه ووځي محدود او د امریکایي ځواکونو د حضور موده تمدید شي. ورځپاڼه لیکي چې دا وړاندیز تر ډیره د هغو وروستیو راپورونو پر وړاندې چې ګنې روسیې د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره طالبانو ته پیسې ورکولې د کانګرس د غړو غبرګون دی. د هیل د مطلب په پای کې راغلی دی چې دا حل لاره مایوسوونکې ده، ځکه د ورځپاڼې په باور په افغانستان کې د متحدو ایالاتو د پوځي حضور دوام د روسیې، ایران او غیر دولتي لوبغاړو په څیر د امریکا مخالفینو ته دا فرصت په لاس ورکوي چې امریکایي سرتیری په ارزانه بیه ووژني.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولی شي. اوس یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا سترې محکمې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مالي اسناد څارنوالۍ ته سپارلې دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشرانو په منځ کې یوازینی جمهور رئیس دی چې د مالی اسناد کانګرس ته افشا کړي نه دي. اسمت ساروان راپور لري.
د امریکا سترې محکمې یو پریکړه اعلان کړه چې د نیویارک څارنوالۍ ته لار هواروي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ مالی سوابق وګوري او په عین حال کې د ورته اسنادو د لیدلو لپاره د کانګرس مخه ونیسي. د نهو قاضیانو له لوري دا حکم چې پرون پنجشنبه د امریکا د سترې محکمې له لوري صادر شو، د نیویارک یوې څارنوالۍ ته اجازه ورکوي چې د ولسمشر ټرمپ مالیاتي اسناد وبیني. خو د استازو جرګې د تحقیقاتو کمیټه چې کنټرول یې د ډیموکراتانو په لاس کې دی، دا اسناد ونه لیدلی شي. د امریکا د سترې محکمې قاضیانو دا پریکړه د دوو مخالفو رایو په وړاندې په اوو موافقو رایو تصویب کړه. ډونالډ ټرمپ د امریکا د ټولو ولسمشرانو خلاف حاضر شوی نه دی چې خپل مالیاتي اسناد او د خپلو شتمنیو جزئیات کانګرس او نورو مسؤولو ادارو ته وښيي، او اوس سره له دې چې د ولسمشرۍ بلې دورې ته کاندید دی، لا هم نه غواړي چې خپل اسناد څرګند کړي. د امریکا د سترې محکمې پرونی حکم د ښاغلي ټرمپ د ولسمشرۍ په دوره کې یو بل بې ساری ګام دی. د امریکا د استازو جرګې کمیټو ډیر په خواله د محاسبه د مؤسسې او د دوو بانکونو د شتمنیو او مالیو په اړه د استادو غوښتنه کړې وه. د نیویارک د منهټن په څارنوالۍ کې یو ډیموکرات څارنوال سایرس وینز هم د مجرمانه تحقیقاتو د یوې برخې په توګه په تیرو لسو کلونو کې د ډونالډ ټرمپ د مالی او مالیاتي اسنادو د ترلاسه کولو او محکمې ته د هغو د سپارلو لپاره د جلب حکمونه صادر کړي دي. د نیویارک د څارنوالۍ تحقیقات په 2013 میلادي کال کې د هغې موضوع له افشا کېدو وروسته څرګند شول چې د لوڅو فلمونو دوو لوبغاړو له ښاغلي ټرمپ سره د جنسي اړیکو پر لرلو د خولې د پټولو لپاره پیسې واخیستې. ولسمشر ټرمپ او سلاکارانو یې دا ډول اړیکې په کلکه رد کړې دي. ډونالډ ټرمپ د استازو جرګې د احضارولو په مخالفت کې استدلال کړی چې دې جرګې د ده د مالیاتي اسنادو د افشا کولو لپاره د قناعت وړ دلایل نه دي وړاندې کړي او د دغو اسنادو څرګندېدا پر دې سربیره چې د ده او د ده د کورنۍ خصوصي حریم به له خطر سره مخامخ کړي، پر خپلو مسؤلیتونو د ده د تمرکز مخه به ونیسي.
تاسو لا پیغامونو
مانم شاه محمد دی د کندهار ولایت څخه سره فکر سم زه سید حقیز ولسوالی اوسیدونکی یم. زموږ دغه مشکل دی چې زموږ د ولسوالی سړک د لس کال کې هیڅ پیسې پر اخیستل کیږي، خو زموږ د حقیز ولسوالی سړک نه را ډمبروي او پیسې شخصي جوبو تلویزی ډیره مننه.
زه خپله د خوست ولایت د غلبشاد سیمې څخه تاسو سره په اړیکه کې یم. مونږ دلته ډېر مشکلات لرو، بل مونږ خپله دلته دا کر نرخونه چې ډېر زیات دیک شوي دي. مونږ د حکومت ته دغه عرض ده چې مونږ ته د نرخونه لږ ټیټ کړي، او بله د افغانۍ تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې هغه شوې ده. اوس دومره نرخونه دیک شوي دي چې مخکې وکندارو باندې په سل روپۍ شی میلوي ده، اوس په سل افغانۍ میلوي. حکومت ته ما دا عرض ده چې مونږ ته دا ستونزه زر تر زره حل شي. ازادي راډیو نه مننه.
سمیر خان بارک د هلمند ولایت د گریش ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته لیږدم. تیر ورځ د ملګرو ملتونو د نفوس ادارې د ښځو د چلند په باره کې څو معلومات وړاندې کړل. په هلمند ولایت کې خصوصا په ټول افغانستان کې د ښځو سره ظلم شروع دی، خاصتا په هلمند کې. تیر ورځ زموږ په کلي کې یو داسې پیښه رامنځته شوله کله چې د مساکله اوسیدونکي وه، هغه راله د 15 کلن 10 کلن ځوان ته کلمې انجلۍ واده کړه. نو په دې خاطر باندې د مسؤولو چارواکو څخه مې غوښتنه هم دا ده، د بشر د حقوقو څخه مې غوښتنه هم دا ده چې په دغه کارونو کې باید مطالعه ولري او داسې کارونو ته باید رسیدګي وکړي. ظلم شروع دی، د خدای در کوره خدای پر لحاظ باید تاسو داسې کارونو ته د پای ټکی کېږدي. السلام ورحمت الله وبرکاته.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې په یو تفصیلي راپور کې تاسو دا اوریدل شئ چې مونپلي د کوکنارو ځای نیولی شي. په تیره بیا چې همې کرل اسانه دي، همې ګټه شده. په دې اړه له هلمند تفصیلي راپور لرو. د کور کلی په پروګرام کې د سلا مشورې مسله څېړل شوې ده چې مشوره شده کنه ده، او د میرمنو په پروګرام نیمه نړۍ کې دا موضوع په تفصیل څېړل شوې ده چې د ښځو د کار مسله څرنګه ده. په افغانستان کې د جګړو له امله ګڼې میرمنې به سرپرست پاتې شوې دي، او دوی مجبور دي چې د خپل ماشومانو لپاره او د ځان لپاره کار وکړي. دا موضوع د ښځو په پروګرام نیمه نړۍ کې چیرل شوې ده. خو اوس اسمیسونو ته مخه کوو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولی دي.
حمیده عطله له غزنی پر استولې سمس کې لیکي طالبان د بین الافغاني خبرو د ځنګ لامل دي، او دوی د خپل بام واوره د بل چا په بام اچوي. حکمت الله حماد له هلمند لیکي له بابا جینه افغان حکومت د خپل وخت تمدید غواړي ځکه چې د بین الافغاني مذاکراتو د پایل لپاره خندونه جوړوي. هلمندیار لیکي د سولې د بهیر لغړی غواړم چې ډیر احتیاط په احتیاط ګام واخلي. شفیع جان زدران د خوست له نظر شاکوټ لیکي طالبان او حکومت ځانونه من څخه راکم کړي. حمیده نظری له کلات لیکي طالبانو د سیاسي سانسور له لارې بین الافغاني خبرې له خند سره مخامخ کړي. اتل له زابل لیکي طالبان خلق د سپر په توګه کاروي ځکه ملکی تلفات رامنځته کیږي. قاری محمد نبی له نادالی لیکي په نادالی کې غلاوي زیات شوې دي. خپلواک ساپی د لغمان د لشنګلی کې ملکی مرجوب له خورا زیاته شوې ده، باید اوربند شي او جګړه ودرې شي. یوسف اقبال له خو سلی کې د افغان حکومت هغه پریکړه چې شاوخوش پرسو بندیان نه خوشی کوي د دې پریکړه هر کله کوي او هغه باید آزاد نشي ترسو محاکمه شوی نه وي. اته به جو ډیر شته کې شوې لند خبرونه. د سولې ولسی حرکت وایي حکومت او طالبان دې دریم ګړو ته اجازه ورکړي چې یو ګډه کمیټه جوړ کړي او د سولې لپاره کار وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له پرله پسې څېړنو وروسته ورته څرګنده شوه چې د یوې بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې یو شمېر افغانان مړه شوي دي. د دغه وزارت له خبر پاڼې سره سم په دې پیښه کې چې د سرطان په اوومه په ترکیه کې وشوه له اویا تر اتیا تنه مړه شوي دي. نامعلومو وسلوالو د تورغونډۍ د ګمرک امنیتي مسؤول وواژه. د روغتیا نړیوال سازمان وایي موافقه کړې چې د کورونا وایرس په وړاندې د دې ادارې د ځواب ویلو په اړه یو متخصص پلاوی بیا کتنه وکړي. په هلمند کې د پلیو کروندګر دا خبره کوي چې کوکنار نه کړو خو حکومت یې ممپلیو ته بازار پیدا کړي. په دې اړه له لشکرګاه الیاس ته تفصیلي راپور لري.
د تورجان پلی غټی سوي دي لکه چې تخمې پوچو ډیر ځایونه ناغسوي او نه دښنې سوي. د سرطان یا چنګاښ د میاشتې په دې ګرمه غرمه کې په پټي کې کار کول نه یوازې اسانه نه دي بلکې د ناروغۍ لامل کېدای شي. د نادلی ولسوالۍ د چنجر اوسیدونکو تورجان ستومانه دی او په خولو کې غرق تنده لورایه پرده د کار زیاتوالی بیانوي. د بیل او کروندې سره د د یاري 15 کال کېږي.
غټه غټه خو دا ده چې دا کښت مصرف نه لري، مصرف یې ډیر کم دی او بل خبر دا ده چې
تورجان وایي کار ډیر دی او دوی ورته یوازې ځکه نو هر شبه مناسبه ده چې کار وکړي او هم د پلوی ناغه او هغه ځایونه کښېنه وچنه دي شنسوي او هم هغه واشه لمځکه وکړي چې د پلوی د کښت لپاره موزیر دي او د ودی باسي.
یو جریب تقریبا دغه دوه رقمه موږ کړو، درې رقمه یې کړو چې یو نوروزی په نامه دی چې هغه عمر ډېر دی. یو داسې مثال دا خو د تریاکي په نامه چې هغه هم ځکه وخت خلاصېږي، درېیمه چې دا هغه د پخلي د غنمو په نامه دی هغه بیا وروسته خلاصېږي. نو نوروزی تقریبا دوه نیم خرواره حاصل کوي او دغه نور دوم فصل چې دی تقریبا هغه د دوه پر شاوخوا دي او دغه د غنمو ځکه چې بیا کړو دا نو د یو څه نیولې تر یو نیم او تر څه کم دوه پورې ځان رسېږي. تقریبا څلور میاشتې کې دوی خلاصېږي. هغه هغه یو رقم چې دی هغه مخکې نوروزی هغه تقریبا شپږ میاشتې ځان رسېږي.
دا یوازې تورجان نه دی چې په خپل ځمکه یې پلی کرلی دی. په نادالی کې که څه هم د پلیو کرل او ښه حاصلات شهرت لري خو بزګران وایي په تیرو دوو کلونو کې د پلیو کرلو ته ډیرو کسانو مخه کړې ده. اسلام الدین د کوکنارو تر کښت دستي وروسته پلی کرلی دی ځکه نو د تورجان تر هغو غټې دي او ډیره ناغه یې هم نه ده کړې. دی وایي نه پوهېږي چې ولې خو په تیرو څو کلونو کې د هغه کروندګرو شمېر ډیر سوی دی چې پلی کړي. اسلام الدین د پلوی د پاره د بازار مندنی غوښتنه کوي.
د تاریاکو کښ خوشې دی بخیر ډیر دی او سړی هم دغونه ډیر دی. د پلوی کښ دی ډیر اسانه کښ دی او اصل هم دغونه ډیر دی. تر تاریاکو ډیر ګټ هم کوي، تر تاریاکو ډیر کښ هم ډیر دی. تاریاک په فصل کې تقریبا په کال کې یو کښ کیږي، دا دوه کښ کیږي، دوه کښ کیږي چې په خلیانې تاریاکیانې نوروزیانې دي. دغه اوس نوروزی کښ دی، دا پیل نه چې ورته ګوري دغه نوینې دغه تر هر کښ د مخه رسیږي او په ځین کې من په شپږسو تر اوسو پورې ځان رسوي، خو شپږسو اوسو کالارو پورې ځان رسوي. او تاریخ خو هغه شی دی چې ودې کرل نو باروي پټی چې تر وخت ګان ته اوس من په 15,000 په 1,000 روپۍ دي. نو تر دغه دوغن پورې دوغن پاک ته
د پلویو کروندګر په داسې حال کې د حکومت څخه خپلو حاصلاتو ته د بازار غوښتنه کوي چې حکومت د کلونو راهیسې په کروندګرو پسې ګرځي چې غواړي د کوکنارو پر ځای نور بوټي او دانې وکړي. د هلمند د کرهنې رئیس زلمی لوکو وایي د دوی پلټنې ښیي چې د هلمند په نادالي ولسوالۍ کې د پلویو د کښت سره د بزګرانو علاقه ډیره سوې ده.
تقریبا په 5299 هکتاره مځکه کې د پلویو کرکیل هر کال سرعت نیسي چې حاصلات یې په هکتار 4.5 میتریک ټنه دی چې د ولایت په سطحه حاصلات دروي 1,845.5 میتریک ټنه اټکل سوی دی چې شش کال به په هلمند ولایت کې د پلویو حاصلات ولرو. خوشبختانه باید وایو چې د مقام وزارت په خاص همکاري باندې 6 کال د تیلی نباتاتو دفاره هم بودیجه را کول سوی د درڅو تیلی نباتات دفاره انجمنونو جوړ کو او ماشینری ورته خریداري کو.
شاغلی الکو ازادي رادیو ته ول ک پوسی چې د پلوې سره د بزګرانو علاقه ډیره سوی ده، نو ځنګړي ماشینونه به ورته واخلي چې د پوجي کښلو پاکولو او وروسته پروسس لپاره کار کوي. چارواکي وایي د هلمند پلی ډیرې هرات ته ځي او هلته په یو شمیر مغز لرونکو خوړو له دې جملې آیس کریم او بازو کیک او کلچوکې کارول کېږي. محمد الیاس تای د ازادي رادیو هلمند د نادلي ولسوالي.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صفا او واضح واوري د اف ام 3.15 صفا په یاد لري.
نیما نړۍ منګه د خزل لپاره کالی خرڅو د آرایش سامان امسته
وکړ کې زیات تو تریخوالی مر سره خپل ام کول او مور ام خويند ام ټول فامیل مر سره تو تریخوالی کول.
له ما سره د پکتیا ولایت ډیر قوي قوي دنیا علمان ولاړو
د خبرونه جوړونکې ورما جبار خیر.
درنو اوریدونکو سلام، د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاست. افغانستان هغه ټولنه ده چې اکثره خلک د نیستۍ او فقر سره مخ دي، په خاصه توګه هغه خزې چې نارینه سرپرست نه لري، لګن شمیر اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي چې کله ناکله دا ډول خزې د کار کولو په ځای خیرات ټولولو ته مخه کوي یا د ژوند سختې شپې ورځې په ناداري کې تیروي. ولی یو شمیر خزې د ژوند سختۍ ګالي خو کار کولو ته زړه نه ښه کوي.
کار زده نه یم خورجان، د مجبورۍ باندې دغه ډوډۍ ټولوم.
یو خزه کولی شي چې په یوازې ځان د کورنۍ او ماشومانو نفقه برابره کړي.
15 کاله کې زه خپل خیاطي کوم او نغ مسله په خپل مشکلات خپل مخې ته وړم.
دا او دې ته ورته پوښتنې به مو په همدې خبرونه کې سواب شي. دا خبرونه به کمی جبرخیل جوړه کړي او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. اوس براپور لبکمی جبرخیل واورو.
خپل لاسا ګل لاسا دا متل تل په خبرو کې کاروو، او کوم کسان چې د نفقې پیدا کولو لپاره زحمت وباسي هغه کسان پرستا یو. په اسلام کې د حلال نفقې پیدا کول عبادت بلل شوی دی، او خدای جل جلاله هغه بندگان خوښوي چې د حلال نفقې په پیدا کولو کې ستړي ستومانوي. خو یو شمیر کسان په خاصه توګه هغه ښځې چې نارینه سرپرست نه لري، د ژوندانه سختۍ په ځان او کورنۍ تیروي، مګر کار کولو ته زړه نه ښه کوي او د کورنۍ د نفقې لپاره آن په سوالګرۍ لاس پورې کوي چې کله یې خلک ورکوي او کله هم تش لاس کور ته ځي. څلوېښت کلنه رابعه د ژوند ترخی او نیستمنې ورځې شپې له خپلو نهو اولادونو سره یو ځای د ژمي په ساړه موسم کې تر خیمې لاندې تیروي، خو کار کول د ځان له توانه لوړ ګڼي او وایي:
ناجیره یم بچی، کار کوای نشم، لاس می مای د دوه لاس می هم خراب جبول ده، د کار کوای کالی منزلای نشم، خاون می بچی نور خزه اشتمانه بیل ده، او با دان بچیان می ده خپلیم اتا کسان ده، اشپیک دان انجین ده دری الکان ده، پا خدای که نور کار زده نیم خور جان، در مجبوری بانده دقه دور ده طوله وم سرنگه و پنزوس رو پی و شپیت رو پی دقه ده، دقه حال ده خوره، دقه خیمه تا و سیگ یخ ده، باران ده، وابره ده، دقه راک شای نلرم بچیه ده، بچیان می دگه وگه تگه پراته تکور سره، در سلای می نشته دری الکان می ده، وره ده غطا نشته.
پا کارتینو که لنانویه سرمه، په بارانی او واورین موسم کې په خټو لړلې چادرې داره خزه تر سترګو شوه چې نانوایی ته له راغلو خلکو یې خیرات راټولولو. خبرې یې راسره وکړې او په ژړغوني غږ یې راته د ژوند کیسه وکړه. ویې ویل چې کار کولو ته ځکه زړه نه ښه کوي چې مهارتونه یې نه دي زده او اوس یې عمر هم زیات دی، مهارتونه زده کولی هم نشي، یوازینی کار چې کولی شي همدا خیرات راټولول دي.
پر از نساجی گرد زای کارگرزم وای بخشات پول دا وای تیس میزاره وای تا چشای که وی کورده گی و خدمتگار نره را مردم بیکار دا لکم کچ نمیده دری انجلندی دری علکانی کارچ پیدا وشی که ما خونسته کار نشته هر جای گرزم هیچ نکیگی هر او روز از هر او راست یا ولازنی دوری خو کیگی لکم مکتب ایجده گی وسو مکتب که پکوری یا دکان که کار که وی وزور دا کار که وی یا و نمیسه دو سور که وی سره نکیگی کرای ورکا مشپک کچ نمیدی پینزاره ما دونه جوان نه یا تا پچادری دا رسم بالو کیگی ما چل ساله
غر که څومره هم جګ وي په سر لار لري دا یو هیله بخونکې حقیقت دی څوک چې د یو شي په لاسته راوړلو کې کوښښ او زیار وباسي نو خامخا یې ترلاسه کوي 25 کلنه رزما چې د تخار ولایت اصلي اوسیدونکې ده د ژوندانه له ناخوالو سره یې مبارزه کړې او توانېدلې چې ځان او خپل درې ماشومان د محتاجۍ نه وژغوري او یو عادي ژوند ولري
خاوند مې نسته شهید سوی درې ماشومان خدا نو ما خپل مشکلات مال کې لورونه مرسته نه کوي نه مې خسر اوس زه کنه مثال اوس منځمې مور سره یم مور مې کنه سهار څنګه یې خو زه خپل کار تر ازم هغه نه کوي او لورونه مې خسر مې خو هغه رانه چودا چې هغه څه زه کار نه لرم نو ما سره کار لري چې لږ دی خوړی ډیر خوړل 15 کال کې زه خپل حیات کوم نه مسله په خپل مشکلات خپل مخې ته ولم چې اول مې سړی شهید زنه یو کال مې خسر سم ډیر مشکلات را باندې راغی کنه ډوډۍ هغه به ماشومان ته به نه ورکول نه به هغه خوښې مې ډوډۍ به ماشومان ته به نه ورکول یا به یې وهل یا به یې هغه کول اوس شکر خوشحاله یم په دې هم شکر زه باسم چې خپل په لاس یې ګټم په خپل لاس باندې ماشومان ته هغه ورکوم ماشومان مې خوشحاله وي درس کښې م اچوم خپل درس هم وایي سبق ته یې لیکم زه وایم چې ماشومان مې یو درس کې واچوم یو شی ته جوړ شي
یوازې رزمانه ده چې د ستونزو په وړاندې مبارزه کوي افغان ښځو تل د تاریخ په اوږدو کې د ژوندانه په هره برخه کې له ځانه اتلولي ښودلې ده رڼا چې نه کاله کېږي خاوند یې ورک دی د خپلو ماشومانو نفقه برابروي هغه دوه ځایه کار کوي او وایي له خپل کاره خوشحاله ده که څه هم ډېره ستومانه کېږي
دوه مې هلکانه دي یوه مې لور ده سرپرست یم خپله مې یمه د اولادو مې ډېره زیاته ستومانه کېږم خسته کېږم ځله کېږم خو ځان ته دا توان د ضعیفي نه ورکوم خپل ځان استوار نیسم مقام متر سره کومه چې یعنی اوس لږ مشکل دی یعنی وروسته به راته ښه سي خوښېږي مې چې زحمت وباسم کار وکوم د کار کولو د زحمت وستلو آینده به ډېره ښه راځي هېڅ څوک نه لرم پلار مې ده بېچاره خپله سپین ګیری سړی ده معیوبه ده ګرځېدلی نه ما ته هېڅ چا نه ال کړی ده او نه چا دا مرسته راسره کړې ده د ما له د کار له وجې نه د ما اولاد زه کولی سم چې یعنی هغه درس هغه تعلیم هر څه ته زه ورسوم هر څه شی ووایي چې په لږ باندې قناعت یوونه کوي یو دم خدا لس ګوتې په خلونو نه وستل کېږي اوس یعنی یو نیم سل یا 200 افغانۍ ماته راکوي یعنی دا په دغه باندې ما قناعت کړی ده اول کار مې دا و چې ارایشګا وه چې زه راغلم ارایشګا ته تر درې میاشتو پورې یعنی چې د ارایشګا کرایه ما له خپل جوبه ورکړې ده او تلې م راغلې یم وروسته له درې میاشتو نه چې لږ کار سره زه بلده سولم بیا ما له خپل وسایو سره خبرې وکړلې چې اوس ه د اقل ما ته ته کرایه راکوه چې زه نوره توان د کرایه نه لرم بیا هغې ما ته هفته کې 200 روپۍ راکولې
یو شمېر ښځې د مالي ستونزو پرته د خاوند په شتون کې هم غواړي چې په خپلو پښو ولاړې وي او ځان ته کار او لاسته راوړنې ولري جمیله اخوندزاده د لاسي صنایعو په جوړولو کې له ډېرو ستونزو ګاللو او مبارزې پس اوس په ځان بسیا شوې او آن نورو اړمنو ښځو ته د کار زمینه برابروي او له همدې لارې خیریه کارونه هم ترسره کوي
کله چې ما د 2000 نه کار شروع کړ نو ما په خپل کور کې په لاسي صنایعو کې د خپل دستکولونه او د لاسي صنایعو د شینه به ما جوړول په لاس باندې به ما جوړول نو کارګر د شینه معنی پیژندل هغه وخت کې لکه 2000 کې چې هغه وخت کې په افغانستان کې د لاسي صنایعو د شینه هیڅ مشهور شوی نه و نه چا پیژندل
نو موږ سره تقریبا اوس 400-500 نفر کار کوي په ولسوالۍ په کورونو باندې کې هغه ته بیا موږ د خپل خام مواد ورکو هغه جوړوي په دغه مقابل کې موږ پیسې ورکو
دغه اتحادیه د لري نه لکه امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال زیاتره لیږم نو هغې نه بیا ماته دوه دفعې د وطنامه راغله موږ په 40 ملکونو کې کار کوو
په ځان بسیا کېدل د هر انسان اړتیا ده ټول ژوندي موجودات هڅه کوي چې ځان ته رزق په خپله پیدا کړي خو کله چې یوې بې سرپرسته ښځې ته د ځان نه پرته د کورنۍ او ماشومانو نفقه ورلغاړې وي نو هغه باید تل کوشش وکړي چې په خپلو پښو ودرېږي دا چې د کار
کولو او پزان بسیا کیدو لپاره عام خلک ته نظر لري. دا به لدوی واورو.
زمانم حفصه ز یو تن استادم خزی باید د خوند یا د بل چا د وګو بار نه وي. زه خپل په کور کې د قرآن کریم درس ورکوم شاګردان ته. حال دا چې خوند می هم کار کوي.
زمانم خانولی عدل دی. زما په نظر باندې خزی باید کار وکړي، هغوی باید عاید ولري. زه فکر کوم په هر حالت کې باید میرمنې کار وکړي، که هغوی سرپرست لري کنی لري.
زمانم نفیسه دانش د کابل احمد شاه بابا اوسیدون کې هر څوک باید په خپل ژوند کې په خپل پښو ولاړ اوسي او د هر چا نه باید بینیاز اوسي.
اکثره ښځې غواړي چې په خپلو پښو ودرېږي، خو د دوی په خبره د کار کولو په لارو چارو نه پوهیږي چې کار څنګه شروع کړي. دا چې د یوه وړوکي کار د شروع کولو لپاره باید څنګه په کار پیل وکړو، دا به په دغه مرکه کې واوري چې زما همکاري وکمی جبرخیل د مشرانو جرګې لغړی اغلی مینا شیرزاد سره کړې ده.
اغلی شیرزاد، په افغاني ټولنه کې اکثره ښځې د ستونزو سره لاس او ګریوان دي، په خاصه توګه بې سرپرسته ښځې ګڼ شمېر مالي ستونزې ګالي، خو د کار کولو په لارو چارو نه پوهیږي. ستاسې په نظر دوی باید څه وکړي چې په خپلو پښو ودرېږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، لومړی زما سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. د دوی د حل لاره ما په نظر باندې دا ده چې د موږ هغه خویندې چې سوالګر دي او هغه په کوم لاسي صنایعو کې هم کوم لاسرسی نه لري او نشي کولای چې خپل مهارتونه په کار واچوي تر څو پورې چې یوه حلاله روزي لاسته راوړي. د دوی د حل لاره ما په نظر دا ده چې دغه خویندې چې په هر ځای کې ژوند کوي، د موږ په هره منطقه کې شکر موږ مسلمانان یو، دا چون اسلامي ټولنه ده، د په مساجدو کې ملا امامان لرو او د دې په ترڅنګ شوراګانې هم لرو. دغه خویندو کورونه باید په نخه کې او دغه خویندو سره خبرې وکړي او بالاخره د حکومت سره د دولت سره باید همغږي ولري تر څو پورې دوی ته یو حل لاره پیدا کړي. خصوصا د ښځو چارو ریاست په دې برخه کې ما په نظر باندې باندې مسؤلیت احساس کړي. دوی ته په هر محل کې چې لازم وي هغوی ته باید د لاسي صنایعو کورسونه دایر کړي. د لاسي صنایعو کورسونه تر څنګ کولای شي چې په زراعت او مالداری بخش کې هم دوی وروزی تر څو پورې د زراعت بخش کې د پروسس هغه کارلارې چارې چې دی هغه هم هغه دغه زده کړو کې په بیا دغه خویندې چې کله مهارتونه لاسته راوړل او په هغه باندې پوه شول آګاه شول، هغوی لپاره هغه اولیه څه سامان لوازم مواد چې لازم دي هغوی ته باید ورکول شي تر څو پورې هغه په لومړي سر کې هغه تولید وکړي او بازار ته وړاندې کړي. او د دې تر څنګ کې د سواده موزیک کورسونه ورسره هم وی دا به ډیره ښه وي، ځکه په غوالیه بعض شیانو باندې مثال د یو څه لس جوړونه د حساب نیونه او د هغوی هغه لاسته راوړنه چې کومه ده هغوی خپله د هغې حسابداري وکړي، نو دا به ډیره ښه خبره وي. دغه خویندې بعضې وخت کې موږ وینو چې خصوصا کډوال هغه مهاجرین چې راغلي دي یا چې په یو غریبه کورنۍ کې څوک چې ژوند کوي هغوی بعضې وخت کې د کوڅو نه خاورې خاشک هم ټولوي او لرګي ټولوي، دوی شاید بعض هم مرسته سره مصرف شوي. نو د دوی خویندو سره باید هغه مرسته وشي چې هغوی په لومړي سر کې د ساتمې د خوانه او سره مرسته وشي چې د دوی هغه معاینات ترسره شي. د معاینات نه وروسته موږ تاسو پوهیږو چې صحت هم د ژوند مهمه برخه ده. صحت او سلامتی په نتیجه کولای شي انسان په خپل روزمره ژوند کې کارونه ترسره کړي، فعالیتونه وکړي او په ټولنه کې یو ښه ځان په ښه توګه ځان ثابت کړي. په ژوند کې همت او قناعت دا دواړه ما په نظر باندې یو ښه بریالیتوب دی.
ډیره زیاته مننه.
درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ د خبرونه چې د خزو د مالی طرفه په ځان بسیاي نه تازه غړي شوی و په همدې ځای پات ورسیده. تر بیا د خدای په امان.
نن سبای چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کای هغه زما د ترور چوی ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. آیا تاسو د مشورې په ګټو پوهیږئ؟
مشورې ډېرې زختې زیاتې غټې غټې لري. استاد ژوند پر مشورو ولاړ ده.
ولې ځینې خلک د کوم کار د کولو په منظور د خپلې کورنۍ له غړو سره مشوره نه کوي؟
هغه خو یو دا سوچ کوي چې تر ما پوه په دې کورنۍ کې بل څوک نشته. هغه ته خپل ځان ډېر مغرور ښکاري او په همدغه وجه باندې د بل چا سره مشوره نه کوي.
او د اسلام له نظره مشوره کول څه حکم لري؟
و اسلام خو پدوه تاسو په خپل ټول عمرات کې مشوره سره وکړي.
خو ګوردین کو نن پام دی موضوع غږیږي چې ولې ځینې کسان په کورنیو کې د کورنۍ له غړو سره په کارونو کې مشوره نه کوي او د مشورې د نه کولو په صورت کې کوم مشکلات رامنځته کیږي او د مشورې ګټې څه دي. د موضوع په تړاو د خلکو د نظرونو ترڅنګ د دینی عالم نظر او په پای کې د ټولنیزو چارو له کارپوه سره مرکه هم لرو. زه سهارګل میرزا یم او دا خپرونه مریم توخی جوړه کړې چې تر پای ملتیا وکړي.
اوریدونکو مشوره د دوه یا څو نظرونو یو ځای کېدل چې د مشخص موضوع د څېړلو او د حل لارو د پیدا کولو په خاطر کیږي. همداراز مشران وایي کوم کار چې په سلاوي بې بلاوي په پرمختللو ټولنو کې د کورنۍ مشران د هرې لوی او کوچنۍ موضوع د څېړلو په منظور د کور د غړو سره مشوره او د هغوی سلاره اخلي. خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا داسې کورنۍ هم شته چې د کورنۍ مشران هر کار په خپل سر او پرته له مشورې سرته رسوي چې دا بیا په خپل ذات کې بدې پایلې لري. په همدې تړاو د غزنی ولایت اوسیدونکی سلیمان چې بې مشورې کار یې کړی او اوس له ستونزو سره مخ دی داسې راته غږېدلی دی.
مارکیټ کې مې دوکان مې واخیست، کور سره مشوره مې نه مې کړې، لږ زیات تاوان مې ولاړ دی. جګر خو نشمن وکړ، زموږ کور کې نو چا ما سره مشورې ونه کړلې. همدې لپاره لږ زیات تاوان مې کړو. په دوکان کې ډېر وخت همداسې جګر خونه وم، همدې کار لپاره قصدار شم او ګار شم ونو ولا نو زموږ کور زموږ پلار مور مو سره مشورې نه کوي. افغانستان
د مشورې اړینوالی له دې څرګندېږي چې د ولس مشره نیولې وزیران، معینان او آن رئیسان د دولتي کارونو د ښه سنبال لپاره مشاورین لري او مشورې اخلي. دغه شان داسې کورنۍ هم شته چې د کورنۍ مشران د کور د غړو سره مشوره کوي او ښې پایلې یې هم لیدلې دي. د کابل ولایت اوسیدونکی ایوب هغه کس دی چې هر کار په کورنۍ کې په مشوره کوي. دا چې کومې ښې پایلې یې د مشورې کولو په صورت کې ترلاسه کړي نوموړی زیاتوي.
ولې نه، زه خپل کور کې خپل مېرمن سره څوک چې نږدې ورته پلار مې، ورور مې، مور مې مشوره کوم، دغه خبره ورته وړاندې کوم. دغسې مشکل سره مخ یم، لار راته پیدا کړي، هماغه لار راته پیدا کړي، انشاءالله کامیاب یم خپل ژوند کې او په هماغه مشورې سره زه بریالیتوب ته رسېدلی یم. او کورنۍ هم ما سره ټول غړي همکار دي، هم لاس دي سره، هر مشکلات سره ستونزو سره مخامخ کېږي، مشوره کوو، هماغه مشورې سره په بریالیتوب سره رسېږو.
په مشوره کار کول تر ډېره مسؤلیت هم تقسیموي او ښې مشورې د ښو پایلو ښکارندوی کوي. د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی واحد وایي چې د کورنۍ او ټولو غړو ته لازمي خبره ده چې په هر کار کې مشوره وکړي. نوموړی وایي
نو مشوره ډېر ښه شی ده چې نننې عصر کې د مشورې ته ډېر ضرورت ده. هر څه کې چې اوسېږي هر کار کې مشوره خو هر کار کې ښه ده. په مشوره کې دا ګټې ده چې یو انسان ټولو مسایلو باندې نه شي کولای چې پوه شي. شاید یو کار کې عقل ونه رسېږي، شاید یو کار ته درست انجام ورنه کړي، هغه پایله بده وي، خراب وي، خو مشوره ډېر ښه شی ده چې سړی څو فکرونه یو ځای کېږي د مشورې په حساب باندې. زموږ تاسې پخوانی کسانو چې مشورې کولې خلکو سره کېناستله، مثال ډېر غټ ستونزه به وه، هغه به یې حل کړله. لیکن اوس چې مشوره نه کوي دا غلط. زموږ
سم ملکات کی ار ځای کی خود څوک چې مشوره کوي هغه به موافق وي او څوک چې به مشوره رواني بس هغه ناکام دي ټول عمرات کو به ناکام وي
دا چې د اسلام له نظره په هر کار کې مشوره کول څومره اړینه خبره ده دینی عالم مولوی نور الحق راته داسې غږیدلی دی
رسول الله په خپل کارو کې د خپل صحابه کرام سره مشوره کوله د پاره دی چې د یو بهترین اشخاص پرده باندې وحی راتلی پرده سربیره دا هم د خپل صحابه سره مشوره کوله باید درنه کارونه چې به و هغه به هیڅ کله د صحابه به مشورې د کار نه کاوه نو مشتاف څنګه د توصیه په مشورې سره کړی ده څوک چې مشوره په کور په پامیل د ملګرو سره په یو جلسه کې د قومان د مشرانو سره په محل کې شورا وکړي هغه به ګسره تاوانی نشي ان شاء الله روانه کار شه په خیر سره وسر سره شي او اسلام خو پزوه تاسو په خپل ټول عمرات کې مشوره سره وکړي
د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه هم لرو په ګډه یو ورو
وای دې سم مشوره خامل د اولادو سره یا مور پلار سره یا فرور سره چې مشوره هغه نه خه مشوره والی چې خه ورته یو خبره وکړي چې صحیح
زه احمد الله احمد چرسایو سایو سیدون کې مو زه فرند کور مکرانه کې مشوره کول خډیر ښه دی اوس یو څو کار کې به سکورنی سره مشران سره خپل مشوره وکي او که شان ټول نظر واخلي بیا ورسته هغه کار وکي مشوره کول ښه شه
زمانم احمد ګل د جلال آباد سیدون کې مشوره خو خدای پاک مونږ ته امر پدې کړي چې تاسو په هر کار کې مشوره کوي او مشوره د څه چا سره وکړي چې هغه یعنی پوهیږي په هر کار کې چې مشوره وي نو هغه کې خیر وي
خبرونکو دا چې ولې په ځینو کورنیو کې د کور د غړو سره مشوره نه کیږي د مشورې د نه کولو په صورت کې کومې بدې پایلې رامنځته کیږي د مشورې ګټې څه دي او له چا سره باید مشوره وشي په همدې تړاو زموږ همکاري مریم توخی د ټولنیزو چارو له کارپو محمد خان سلام سره مرکه کړي چې ستاسو پام ورته راړو
دا د مشورې ګټ پاړه ورته معلومات راکې چې مشوره څه ګټې لري
مشورې ډېرې زختي زیاتې غټي ګټې لري استاذ ژوند پر مشورو ولاړ ده که چیرته موږ تاسو روزمره کارو کې یو بل سره مشوره کوو او دغه سي منظم مخته ځو یوازې دا نه سي مینه او محبت به پیدا کیږي مسولیت به خپريږي د کورنۍ ټول عذاب وکولای شوای چې دوی سبا څنګه فیصله وکړي یعنی ستا کورنۍ به په یو مکتب تبدیلوي هر یو غړي ته بداور خې چې کسبا زنیم نو دی بون ولای سوای سی وکړو
د چا سره باید مشوره وشي
دا چې خلکو سره مشورې وسی سی هغه نیک نظرونه لري البته یو څه حاصل کړی وي په ځوان کې کامیاب وي عقلا او واقعیت مستاسي بریا غواړي او تاسو په ځوان کې کامیاب لیدل غواړي دا هو کسانو سره مشوره ضرور ده سل په سل کې ضرور ده چې دغه ځوان باندې تاثیرات راولي یعنی یو کار ته غوس پر ځوان باندې د غستا کار تاثیر اچوي غوس سره سل په سل کې باید مشوره وسی هغه کسان چې مو تاسو خدر کولای سوای مختخه مشورې راکولای شوای د کور غړي بالکل زموږ مرګري
خو سلام سر پوس راځو حالات البته مخکته سه اشاره وکړه چې حالات باید وکتل شي به مشوره وشي په کوم حالاتو کې مشورې ته اړتیا شته چې څوک د خپل کورنۍ سره او د خپل ملګرو دوستانو سره مشوره وکړي
حالات روغتیا هم فرق کوي او بعضی وختونه دي چې موږ تاسو نه پوهیږو حریان یو گیچو چې موږ نور څو او حالات نه سو ارزولای نو په هغه وختو کې باید موږ تاسو مشوره عموما خلک داسې وای سي تاسو سترګې پټی کی او وګوري سي د چی شي کامیابی زیاته کچرته ته اتیا پیسه د باورمن نو بل اخر ته باید فیصله وکي او هغه کار سرته ورسي لیکن بعضی وخت سړی ډیر کم باور وي ډیر کم چې هغه وخت کې باید ډیر زیاتې مشورې وسی او هغه مشورې دا شي نه وي سي د احساساتو لکه مختصي مبایر کې احساسات بر بنیاد باندې
ځینې کسان او ځینې کورنۍ داسې شری خصن مشران چې کوم کار کوي ځان اصلایتي بولی او مشورې نه کوي نه د خپل میرمن سره نه د هغه اولادو سره چاغوي بالغ دي او په هیګ خبره باندې غوسره مشوره نه کوي په خپل سر دا کار کوي دغه کسان ولی خپل د کورنۍ غړو سره دوستانو سره مشرانو مشوره نه کوي دلته لته تسبولي
ډیرې داسې کسان سره غو شاید عادت سوی هم داسې وي له په خوا وختو څخه عادت سوی هم داسې وي ځکه چې زیاتره وخت فیصله خپل کړی دي نو سعادت ته ضرورت دي ته نه ګوري دا فکر کوي کزه چیرې شې خوخ کما اته په بازي کلو زایو کې مو خلک لرو چې اختر کالی لا بوټونه جامې هر څه خپل بچانو ته یا کورنۍ ته د پیسېلا کې چې کوم رنگ باید وي او کوم ډول باید وي خوخه یو بل شي ته نه ګوري دا دي دوی عادت سوی دي او دا باید په ټوله نه کې نه وي
او کوونی شي کومې باندې پایلې بلري
بدی پایلې هم دادې کوم کار سي یو مشر کې ما مشوره یې خپل یو بچی سره یا مثلا د کور له بل غړي سره خپل میرمنې سره ونه کله احيانا کاغه غلط راوځي نو دي دغه مشر او دغه غړي د کور بل غړي ترمنز بن افراط پیدا کیږي بل اخره ځکه عمومي بورتګوري ټول پر باندې د مشر په اړه باندې
خوګوریدونکو د کور کلی د دیونه د خبرونې مطالبه هم دومره وو تربیا خوښه.